معرفي یو استوديو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبان حکومت وای په هغه لیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله لخوا دوی ته استول شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی ګوري چې د وړاندیزونو کې د افغانستان لپاره څه ګټې نغښتې دي او په خبره یې که خیر پکې وي بیا به عملی شي. حامد کرزی پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې له عبدالله سره په ګډه د طالبانو له حکومت څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان ته د سیاسونو د بیرته راتګ لپاره زمینه برابره کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي. دای به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره وګوري. د رویټرز خبری آژانس په حواله دا سفر د روان کړکیچ د کمیدو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده. شولز به وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره سبا سه شنبه مسکو ته هم ولاړ شي. د جرمني صدر اعظم پرون خبریالانو ته ویلي وو چې دغه سفرونه به په اروپا کې د امنیت د تضمین لپاره ترسره شي. بلورته د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستۍ پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنې کړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی، د اوکراین ولسمشر خپل امریکایي سیال ته بلنه ورکړې چې کیف ته سفر وکړي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د روانې فبروري میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز یا ستن لګول پیل شي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د اومیکرون بڼې مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. د جنوبي کوریا د 2.5 میلیونه نفوس له جملې څخه 5% وګړو د کورونا ضد واکسین لومړي دوزونه لګولي چې ورسره د مړینو او سختې ناروغۍ اندازه کمه شوې. تر اوسه جنوبي کوریا کې د کورونا ویروس ته باندې 1,400,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او له دې کبله 1,000 کسان مړه شوي. لاند خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اورېدلی شئ. طالبان پر هغه لیک غور کوي چې حامد کرزی او عبدالله په ګډه ورته لیږلی دی.
هر مشوره موږ ته ورسېږي موږ غور پرې کوو، امکانات ورته سنجو سي هغه عملي سي او بل دا سنجو سي د اوسني وخت کې ګټه څه ده.
د پخوانیو سیاسي تیرو راتګ افغانستان ته څومره مهم دی د چارو د کتونکي نظر پرې رااخلو. د جرمني د سولې کلی موسسې لسګونه ماشومان پیژندلې چې د درملنې لپاره یې جرمني طبيعي
تردم ګړی پوری خودوی په حدود دی شپې ته اویا کسه ماشومان او انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
او د امریکا او اوکران ولسمشرانو د روسیې د پوځي اقداماتو په اړه خبرې کړې دي. دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث درته لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت وايي په هغه لیک غور کوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله لخوا په ګډه دوی ته استول شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دوی ګوري چې د وړاندیزونو کې څه ګټې نغښتې دي او په خبره یې که خیر پکې وي عملی بشي. حامد کرزی پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې له عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو حکومت ته یو لیک لیږلی او غوښتنې ترې کړې چې افغانستان ته بیرته د پخوانیو سیاسي څیرو راتګ ته زمینه سازی وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان ته د افغان سیاسيونو د بیرته ستنیدنې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د طالبانو مشرانو ته د پخواني ولسمشر حامد کرزی او د مخکینی حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله لیک. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې لیک په اړه غور کوي.
مشخصاً باید وایو چې هر مشوره موږ ته ورسیږي موږ غور پرې کوو، امکانات ورته سنجو سي هغه عملي سي او بل دا سنجو سي د اوسني وخت کې ګټه افغانستان او خلکو سیمې همدارز حکومت او نظام ته څه ده. مهمه غابات ان شاء الله چې وسنجول سي خیر پکې و باندې عمل کی.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یکشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د مخکینی حکومت د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو د حکومت مشرانو ته یو لیک استولی او پکې د یوې بین الافغاني ناستې غوښتنه کړې. ښاغلي کرزی وویل په دې لیک کې دا هم راغلی چې د طالبانو حکومت د افغانستان ته د سیاسي مشرانو د راتګ لپاره هم زمینه برابره کړي.
ما او ډاکټر عبدالله یو لیک لیکلی او په هغه لیک کې مو د اسلامي امارت سرپرست حکومت ته د یوې وړې بین الافغاني ناستې او افغانستان ته د ټولو سیاسي مشرانو د بیا راتګ لپاره وړاندیزونه کړي. هغه څوک چې ناراضي دي او هم هغه څوک چې بل نظر ولري او بیا د لویې جرګې له لارې د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل وکړي، ځکه په اوسني شرایطو کې ټاکنې ناشونې دي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې په چارو کې د مخکینی حکومت د دولت وزیر سلام رحیمی همدا څو ورځې مخکې افغانستان ته ستون شوی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یې د طالبانو د حکومت له یو شمېر چارواکو سره کتلي هم دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مخکینی حکومت ډیری چارواکي او سیاسي مشران له افغانستان ووتل چې لا هم په یو شمېر ګاونډیو او نورو هیوادونو کې میشتي، خو وخت په وخت د رسنیو او په ځانګړي ډول ټولنیزو رسنیو له لارې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل نظرونه شریکوي. طالبانو مخکې ویلي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو لپاره عمومي عفه اعلان کړې ده.
و موریدل چې طالبان وایي د حامد کرزی او عبدالله عبدالله لخوا په ګډه د ور استول شوی لیک په اړه غور کوي. په دې لیک کې غوښتنه شوې چې پخوانیو سیاسي چیرو ته دا زمينه سازي باید وشي چې دوی بیرته افغانستان ته راستانه شي. د دې کار ګټه څه کېدلی شي؟ د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکو میرویس افغان سټوډیو ته وصل دی. افغان صاحب ستړي مشي، څه فکر کوئ طالبانو ته دا کار څه ګټه رسوي په داسې صورت کې چې نړیوال هم ورنه د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي چې دوی زمينه سازي وکړي او پخوانیو سیاسي چیرې بیرته افغانستان ته راشي، حداقل شخصي ژوند پیل کړي؟
مننه. که دا کار وسی دا خو سولې ته لار هواروي، په دې کې هیڅ شک شوبه نشته چې د افغانستان حکومت طالبانو د زور له لارې نیولای دی. یعنی په سولې ایز ډول طالبان د افغانستان باندې نه دی واکمن شوی. نو که په خاني چیرې راځي له هغوی سره جوړجاړی کیږي، لار به سولې ته هوارسي او د نظام د قوی کېدو لپاره یا د نظام کې د بدلون لپاره به زمينه سازي وسی. خو تر کومه بریده پورې چې د سلام رحیمی د تک خبره ده، هغه د فاطمه ګیلانی سره هممحال کابل ته د جینو د سی ایچ اس موسسی له لوري تللی دی. دا معلومات ما وکړل. هغه د ترکیه غونډې ته پر 26 تاریخ، 28 تاریخ او 28 تاریخ په استنبول کې دایریږي. هغې غونډې ته ځینې طالب چارواکي په دې قانې کول غواړي چې راشي په غونډه کې ګډون وکړي، او همهاله ځینې پخواني چارواکي چې لا هم په کابل کې بند پاتې دي هغوی هم دا غونډې ته دعوت کړي. دا په خپله د همدې پروسې ته یو لار اواروي. نو مطلب دا دی چې سلام رحیمی او استوګنی لپاره کابل ته نه دی تللی.
یعنی همدې لپاره تللی افغان صاحب چې همدغه د حامد کرزی له لیک سره تقریبا په تړلې موضوعاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي چې راسي پخوانی سیاسي سیرې درو غواړي، دوی په یو ډول سره په حکومت او سیاست کې در شریک کوي. هدف فکر کوم همدا بوي.
بالکل هدف همدا دی. دا کار کوسی د بد طالبانو لپاره، د طالبانو د اوسنی نظام لپاره، یا د طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره ډیری ګټي ولري، تر څو پوری چې طالبان په اوسنی وخت کې په کور د نن مشروعیت ترلاسه نکړي، د بهر مشروعیت یا د دوی په رسمیت پیژندل د دوی لپاره ګران کار دی. د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره درې عمده ټکي په کار دي. یا به انتخابات کیږي، یا به ریفرندم کیږي، او یا به لویه جرګه رابلل کیږي. مردودی د لویه جرګه ده. نو د ریفرندم او د انتخاباتو لپاره خو زمينه سازي نشته، یا میکانیزم جوړ نه دی. طالبان مجبور دي چې دوی به د لوی جرګې له لارې مشروعیت ترلاسه کوي، او د لوی جرګه چې کله کیږي په هغه کې د طالبانو مجبوریت دا دی چې دوی به د پخوانیو چارواکو شتون په هغه کې اخلي. که د پخوانیو چارواکو شتون یا استازي موجود و نه اوسي، خو بیا مشروعیت تر سوال لاندې راځي.
بله افغان صاحب،
کچیرته
همدلته یو د ټکر موضوع رامنځته کیږي. طالبان تل ټینګار کوي چې پخوانی سیاسي چیرې ازمویل شوی دی، دوی به هیڅ کله په حکومت کې د دوی ونډه ونه لري. اما دلته نړیوال تاکید کوي پخوانی ولسمشر او دغه راز حامد کرزی او عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې باید دغه سیاسي سیرو ته ونډه ورکول سي. فکر کوي څه په کار دي چې دغه ټکر سره مات شي او بل اخر انعطاف او نرمښت سره رامنځته سي؟
ګور دته امید او هیله شته چې په افغانستان کې دننه سیاسي چیرې د پخوانی حکومت سره راټولې سي. ولی بهر ته پر حامد کرزي یعنی داس ما دقیق اطلاعات پر حامد کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله باندې بندیز لګېدلې دي. دوی ته بهر ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي او د طالبانو ویره هم همدا ده که چیرې ته داخله ګولار سي پر دیو باندې خلک راټولېدلای سي او د دې راټولېدنې د سبب بداسي دي د طالبانو اوسنی نظام ته بستونزې او مشکلات ورپېښي. نو طالب ځکه له دې موضوع څخه تښتي یا بهر ته دغو خلکو ته د تګ اجازه نه ورکوي. البته که په کور دننه راټولېږي تر ډېره بریده پورې دا امکانات شته چې طالبان دا زمینه سازي وکړي چې خلک راسي او په کور دننه راټول سي. د دوی تر تاثیر لاندې تر دوی تر سیوري لاندې و دې پرېکړې او دې نتیجې ته سره ورسېږي چې د چې په حکومت کې ځای ونه لري. ولی د مشروعیت لپاره طالبان له دې ډلو او له دې افرادو څخه کار واخلي. خو تر ډېره بریده پورې هغه خلک هم ویشتي هغوی که چېرته طالب ته مشروعیت ورکوي په حکومت کې واس اختیار او څوکۍ ترې غواړي یا داسې کسانو ته څوکۍ ترې غواړي چې د دوی اثر لاندې یا لږ تر لږه د داسې وړ کسانو چې هغه ټیکنیکل کسان دي د هغوی دپاره کارونه غواړي. خو د وروستۍ خبرې په بلا هم وکړم خو که نړیوالې ټولنې په غوښتنه باندې طالب په مارچ کې ښوونځي خلاصولی سي چې دا د دوی دپاره یو امتحان دی او دا غوښتنه امریکا په کلکه کړې ده د ښځو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د خلاصون، نو که هغه کار دی وکړي شایي طالبان دې ته هم جوړ سي چې پخوانیو چارواکو ته په یوه اندازه باندې
سلامت اوسئ افغان صاحب. ډیره مننه. کور مو ودان. د سیاسي چارو کتونکی میرویس افغان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
سمکاکله ازادۍ رادیو نه اوري. د طالبانو حکومت وای د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي او د هغه هیواد د جمهور رئیس دی پریکړه چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د 12 پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکوي د امریکا د بانکونو اعتماد ته زیان اړولی دی. دا چې د طالبانو نور انتقاد څه دی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت وای د افغانستان د کنګل شویو پیسو پاړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه په نړیواله کچه له انتقاد سره مخ شوی او د امریکا هویت او شخصیت یې زیانمن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دې پریکړې د هغه هیواد د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي.
دا پیسې د امریکا په بانکونو کې ایښې وي د امانت په ډول وي. دلته د امریکایي بانکونو امانتداري او د اعتبار کچه په شدت سره صدمه ویني او لیدلې ده چې دوی نشي کولی امانتونه وساتي.
ښاغلی مجاهد وایي د یادې پریکړې په تړاو د دوی دریځ څرګند دی. دا پیسې د افغانستان د خلکو شتمني ده او څومره ژر چې کیږي امریکا د خپله دا پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان د کنګل شویو بانکي زیرمو په اړه د جمهور رئیس بایدن په پریکړه کې چې د جمعې په ورځ وکړه راغلی دا 2 میلیارد ډالر د دوه برخې شي. نیمایي د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې نورې دې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوې، خو د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي 2 میاشتې مخکې د لیندۍ په 23مه ویلي و چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو. د بشري حقونو د څار سازمان بیا ویلي که د افغانستان بانکي زیرمه په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه یوسي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلي موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی کوم چې هډوکي یې مات یا سخت سوځېدلی دي.
د درملنې په هیله افغاني سرې میاشتې ټولنې ته راغلی. احمد طلحه چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی هیله مند دی چې جرمني ډاکټران یې وګوري او درملنې ته یې هغه هیواد ته واستوي.
وزیدلایم چې جرمني ته مې ولیږي تدوي ته.
د افغانی سری میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلي موسسي ډاکټرانو تر اوسه له شپېتو تر اویاو پورې داسې ناروغ ماشومان په نښه کړي چې هډوکې مات یا سخت سوځېدلې دي او ټاکل شوی چې د درملنې لپاره یې هغه هیواد ته واستوي. د دغې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل
د آلمان د سولې کلي ډاکټران د دلوي د میاشتې له یویشتمې نېټې څخه د پنجشنبې له ورځې نه راغلي دي او دا لړۍ به تر دېرشم د دلوي پورې ادامه پیدا کوي. تر دمګړې پورې خو دوی په حدود د شپېته اویا کسه ماشومانو انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
د ښاغلي صاحبزاده په وینا په ورځني ډول دغه ډاکټران له دوه نیم سوه تر درې سوه پورې ناروغان معاینه کوي. نوموړی وایي د جرمني د سولې کلي موسسي ډاکټران په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل د داشار ماشومانو د کتنې او په هغه هیواد کې د درملنې د زمینې برابرولو لپاره افغانستان ته راځي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د جرمني د سولې کلي موسسه له دوی سره له درویش کلونو راپه دیخوا دا تړون لري چې په دې ترڅ کې تر اوسه د څلور زره او پنځه سوه ماتو هډوکو او سخت سوځېدلو ماشومانو درملنه شوې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویاند وایي د درملنې هره دوره شپږ میاشتې ده او که اړتیاوي دوام پیدا کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مقابله آزادۍ رادیو نه اوري اوس هم یو نړیواله موضوع هغه دا چې د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې. تفصیل احمد تکل اوروي.
د اوکراین او امریکا ولسمشرانو ټینګار کړی چې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا په ځواب کې به د ډیپلوماسۍ هڅو ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د اوکراین د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په برخه کې ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې متحد ایالات به پر دې هیواد د روسیې د یرغل په صورت کې سمدستي ځواب ورکړي. د اوکراین د جمهوري ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر زیلنسکی ښاغلي بایدن ته بلنه ورکړه چې په راتلونکو ورځو کې کیف ته سفر وکړي او ورته ویلي دي چې د سفر به په وضعیت کې د ثبات د راوستو په برخه کې ونډه ولري. د امریکا او اوکراین ولسمشران دا ټلیفوني خبرې داسې مهال کوي چې د لویدیځ قدرتونو په پرله پسې ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې او یو شمیر نورو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې له اوکراین څخه ووځي ځکه دوی ویره لري چې ښایي مسکو د خپل ګاونډي هیواد پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې کیف د دې کړکیچ په اړه د بحث په هدف د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا وویل مسکو د کیف هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې له روسیې څخه یې په ویانا کې د دې سازمان لخوا د تصویب شویو اسنادو په اساس د خپلو فعالیتونو د وضاحت غوښتنه کړې. کولیبا پر ټویټر لیکلی دی چې که روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په ساحه کې د امنیت د ویش په اړه په خپلو خبرو کې رښتینی وي نو د کړکیچ د کمولو او د ټولو لپاره د امنیت د پیاوړتیا په برخه کې باید د پوځي فعالیتونو په چاره کې د شفافیت لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بلخوا واشنگتن د اوکراین په سرحد کې د ځای پر ځای شویو روسي ځواکونو د شمیر په برخه کې خپل اټکل پرون لوړ کړ او ویل چې روسیې د خپلو سرتیرو شمیر له سل زرو څخه یو لک دیرش زرو ته لوړ کړی دی.
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان مرکزی بانک وایي تیر ورځ ناوخته د بشري مرستو د نقدي بڼې دیارلسمه کڅوړه چې دوه دېرش میلیونه ډالره وه د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته وسپارل شوه. دغه بانک په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې له رسېدلې کڅوړې سره د مرستندویه هیوادونو د نقدي مرستو کچه له درې سوه پنځه څلوېښت میلیونه ډالرو واوښته. د خبرپاڼې په حواله د افغانستان بانک له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د بانکي اړیکو په برخه کې د هم اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو په دې برخه کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تعامل رامنځته شي. یاد بانک دې وړاندې ویلي و چې دغه پیسې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بشري مرستو او همدارس د پراختیايي پروژو د تطبیق په برخه کې مصرف شي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول او نړیوالو په دنن افغانستان کې د اقتصادي ثبات د احتمالي ړنګېدو ګواښ وښود، ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې به افغانستان ته هر اونۍ په اوسط ډول 40 میلیونه ډالر نقدي مرسته استوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی د امریکا له لوري د افغانستان په کنګل شویو پیسو کې 2 میلیارده ډالر د خصوصي سکتور دي. دې خونې پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې امریکا په هیڅ صورت سره نشي کولی د افغانستان د سوداګرو نقدي پانګه په نورو کسانو وویشي. د خبرځای په حواله که امریکا د افغان سوداګرو دغه پیسې ورنه کړي، لرې نه ده چې خصوصي سکتور له ګڼو اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په تړاو د امریکا د جمهور رئیس وروستۍ پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2.90 افغانۍ شپږ ویشت پوله، یو ایرو 1.03 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.13 افغانۍ 18 پوله، یو سعودي ریال 28 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلدار 1.05 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 512 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
دلته بواوري چې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال د نورو برخو ترڅنګ د ښوونځیو ودانیو ته زیان اوښتی. دوی وایي دولت او نړیوالو خیریه بنسټونو ته پکار ده چې دا ښوونځی ورغوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اوروزګان ولایت کې خلک وایي نوي تعلیمي کال ته د ګوتو په شمیر ورځې فاته دي، خو په دغه ولایت کې زیات شمیر ښوونځي چې د جګړو له امله زیانمنې سوي همداسې ویجاړې پرتې دي. په ځینو کې ماینونه ښخ دي او په ځینو کې بیا طالبانو خپل وطاقونه جوړ کړي دي. مطیع الله د اوروزګان ولایت د اکلنګي د سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې د کلي ښوونځي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي ده او د ماشومانو لپاره په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې مناسب چاپیریال نه دی چې پکښې کې زده کړې وکړي، ځکه د ده په خبره چې وطاقونه نه لري او ټوله تخریب سوې ده.
دا چې زموږ د روزګان کې زیات جنګونه ورانی سوي دي، مکتبونه وران سوي دي، خراب سوي دي د جنگ د تیر جنگ راهیسې. موږ غواړو دغه پیل حال چې دا مکتبونه روغ سي، هغه ړنګ سوي مکتبونه، ځکه موږ کم کوچنیان چې لرو کلیوال یا خپل کوچنیان یا خپله د ولایت کوچنیان هغه نسي کولی چې تعلیم وکړي، ځکه چې مکتب ته ورسې مکتب یا استادان یې که استادان هم یې بیا وطاقونه نه یې خرابې نه جوړې سوي یې، یعنی د جنګ رئیس د جنګ څخه خراب سوي یې.
د ایکلنګي په نوم دا ښوونځی تر 12 ټولګۍ پورې ده. شاوخوا 2.5 زره زده کوونکو پکښې کې مخکې زده کړې کولې، خو اوس مهال ټوله تخریب پرته ده. د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي بیا وایي چې په دغه ولایت کې په ګڼو نورو ښوونځیو کې بیا ماینونه شتون لري او په یو شمېر نورو کې بیا طالبانو وطاقونه جوړ کړي دي چې ښایي په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې د زده کوونکو لپاره یو خنډ وي. د اوروزګان ولایت د نچین د سیمې یو اوسیدونکي هغه ولي ازادي راډیو ته وویل
ښوونځي هغه د تعلیم ځایونه چې باید زده کړې پکښې اوسي، د مخکني حکومت په وخت کې د پوستو او قرارګاو په صفت ګټه ځینې اخیستل کېدله او اوس چې بیا طالبان اغلي دي د ډېری مکتبو کې د طالبانو وطاقونه دي، تر ډېره پورې دا ښوونځي ویجاړې سوي دي، نړېدلې دي، بمبار سوي دي، پټاو سوي دي. په ځینو کې اوس هم چاودېدونکي توکي شتون لري، ماینونه پکښې ښخ سوي دي، یعنې تر اوسه پورې دوی د زده کړې دپاره چمتو نه دي.
اغا ولی او د سیمې نور خلک له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې ویجاړې سوي ښوونځي دي ورته ورغوي، له ښوونځي دي پوستې وباسي او ماینونه دي ترې پاک کړي، څو په راتلونکي تعلیمي کال کې ماشومان په خوندي توګه پکښې کې زده کړې وکړي. د معلوماتو پر اساس په ټولو اوروزګان ولایت کې اوسمهال 215 بابه ښوونځي شتون لري چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو پر اساس تر 1.5 پورې ښوونځي تړلي دي، خو د تړلو ښوونځي شمیره د تیر نظام پر مهال شاوخوا 80 ښوونځي وو چې د ناامنیو او جګړو له امله تړلي وې. د اوروزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوي خیرالله حق نما ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري یا د تخریب سوي ښوونځي ورغوي. نموړی دا منی چې په یو شمیر ښوونځیو کې طالبان شتون لري، خو وایي چې دا طالبان دوی خپله د یادو ښوونځیو د ساتنې په موخه په پښه کې ځای پر ځای کړي دي.
اسلام ورته لرو انشاءالله ښوونځی به برابر کړو تر خپل وسه وتوانه پورې، ورته بس آماده یو انشاءالله خپل نظم او طریقه ورسره جوړوو. کومې لارې چې مجاهدینو ته دلته ورمعلومې وي چې پر هغه لارو باندې ماینونه پټ وه یا مکاتبو ته نږدې پټ وه، هغه مجاهدینو صفا کړي دي. دغه مجاهدین چې ته کوم وایي ځای ځای چې کوم و، تا چې په ګوته کړي دي په دغو ځایو کې دغه مجاهدین دغه مکاتبو د حفاظت لپاره دلته اوس په کښې دي. څو چې مکاتب شروع کېږي په حمل کې، هغه مجاهدین بلته جنې وځي. موږ دا خبره ورته کړې ده، د خیر هغه زیژنې.
حق نما وایي په دغه ولایت کې په سلو کې نږدې 40% ښوونځي تخریب شوي دي چې اوس مهال د زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت خپرونې د هغې افغان فعالې ښځې د راخوشي کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده چې په جنوري میاشت کې تر لاریون وروسته نیول سوې وه. په مقاله کې راغلی چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی له څو ورځو باند وروسته آزاده سوه. اغلې پریانی هغه مهال نیول سوې وه چې په کابل کې یې د طالبانو پر وړاندې په یو شمېر لاریونونو کې ګډون وکړ. مخکې تر دې چې دا ونیول سي، پر ټولنیزو رسنیو د دې یوه ویډیو خپره سوه چې دا پکښې ادعا کوي چې طالبان یې د کور دروازې ته ورغلي او دا په ژړا له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. د دې د ازادېدو له خبر سره یو ځای د 9 نورو افغان ښځو او د دوی د کورنیو د غړیو د توقیف خبر هم خپور سو. د امریکا یوې لوړ پوړې استازې رینا امیری پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا 9 ښځې له هغو 40 کسانو دي چې طالبانو د جمعې په ورځ نیولې دي. دې په ټویټ کې زیاته کړې وه چې بې انصافه توقیفونه باید پای ته ورسول سي، خو وروسته رینا امیری دا ټویټ لیرې کړ. د انډیپندنت خپرونې په مقاله کې لولو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی چې ولې د اغلې امیری دا لیکنه لیرې سوه. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې طالبانو ګڼ خبریالان نیولې چې پکښې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کارکوونکي دوه بهرنیان هم شامل دي. خو په مقاله کې لولو چې دا بهرنیان د جمعې په ورځ وروسته له هغه راخوشي سول چې پر نړیواله کچه د دوی د آزادولو غوښتنې وسوې. سان فرانسیسکو کرونیکل ورځپاڼې د اسوسییټیډ پریس یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغو خبرو ته اشاره سوې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د وروستۍ پریکړې په تړاو یې پر هغه انتقاد کړی دی. په مقاله کې یادونه سوې چې حامد کرزي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د سپتمبر د 9 قربانیانو ته د افغانستان له کنګل شویو شتمنیو څخه د 3.5 میلیارد ډالر ویش د افغانانو پر حق تیری دی. حامد کرزي د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي، ځکه د ده په وینا دا امر غیر عادلانه او ناانصافه دی. مقالې د ښاغلي کرزي له قوله ویلي چې افغانان هم د القاعده د مشر اسامه بن لادن قربانیان دي. مقاله د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په اړه لیکي چې هغه په 1996 کال کې له سوډانه وشړل سو او افغان جنګ سالارانو دی افغانستان ته بوته. د مقالې په وینا دا همغه جنګ سالاران وو چې وروسته په 2001 کال کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شول. وروسته له هغه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 په حملو کې زرګونو کسان وژل شول، د طالبانو مشر ملا محمد عمر امریکا ته د بن لادن په لاس ورکولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر جو بایډن د جمعې د فبروري د 11 د پریکړې له مخې به د افغانستان د 1 میلیارد اسعاري زیرمو نیمۍ د سپتمبر د 11 پر قربانیانو د تاوان په توګه وویشل سي او 3.5 میلیارد به له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ولګول سي.
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، د خوز باک ولسوالۍ خبرې کوم. نو دا ورځ د امریکې کومه پریکړه چې کړې ده د بان پیسو په مقابل کې، دا پیسې ته طالبان نه دي بند کړي، نه هغه کوي ویار په پیسو کې مونږ پیسې نه سي. هغه چې چا کړې دي پاکستان چې شوي هغه به مسما او پاکستان مونږ خونه وکړه، افغانستان خونه نه مرچوه غوسه شي مونږ دا کې ته
خریدان پختل کلی کی دعا مکتبہ نظر تیر جنگو
مخالفتو لکبل خبان سولا اوس د اسلامي امارات حکومت نه ویرالي تقریبا لږ ورځې زه لاغم مرحل مې بشپړ کړه موږ دغه دواړه مکتبونه لاس سوله اوس په درسو په هر څه باندې مشغوله دي دا مو یو ستره بریا ده بله بریا مو دغه ده چې یعنی دا شخصا ما د خپل کور سره یعنی کلینیک جوړ دی معرف جوړ دی دا هم ډېره غټه خبره ده بل بیخي که لوی دي که مو کوچنی دي که هر څه چې دي ټول یا ډاکتران دي یا معلمان دي یا نور هم په صحیح زده کړو باندې اخته دي موږ انشاءالله رحمان خیر خو مشکلاتونه به هم تېر شوي ستونزې به هم تېرې شوي خو دغونه څه نو ترلاسه کړي دي